السلام علیکم، ستړی مشه. یو نامعلوم وسلوال کس په جلال آباد کې د انعکاس ټلویزیون درې خزینه کارکونکي وژلي دي. دا د ازادي راډیو د دې خبري مجلې د سر موضوع ده. صفی الله ستانکزی مخ راغلاست وایم، خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد شیبر اورو.
په ننګرهار کې درې افغان خبریالان ووژل شوي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرې روانې دي او په برما کې امنیتي ځواکونو نن پر مظاهرتچیانو ډزې وکړې. د خبرونو تفصیل. په جلال آباد کې په دوو بیلو پیښو کې چې تقریبا په یو وخت وشوې د انعکاس ټلویزیون درې ښځینه کارکوونکي نن ووژل شوې. یوه پیښه د زرګرانو په سیمه کې د مازدیګر څلورو بجو خواته وشوه چې د انعکاس ټلویزیون دوی کارکوونکي پکې ووژل شوې، او بله پیښه د جلال آباد د قصبې په سیمه کې وشوه چې د انعکاس ټلویزیون یو خبریاله پکې ووژل شوه. د ډزو پر مهال یوه لاروی ښځه هم ټپي شوې ده. د دې ټلویزیون خبریاله ملاله میوند د دسمبر په میاشت کې په جلال آباد کې د ډزو پر مهال وژل شوې وه چې د هغې پیښې مسؤلیت داعش منلی و. د نننۍ دوو پیښو مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان دولت د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې د خبرو د اعدامې خبر ورکړ. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندي ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل
دواړو مذاکراتي پلاوي ترمنځ مجلسونه ادامه لري. پرون ماښام هم د دواړو مذاکراتي پلاوي ترمنځ ناسته ترسره شوه او د اجنډا د مسایلو پر سر مفصل بحث وشو او دا لړۍ به همداسې دوام ولري.
د افغان دولت د پلاوي د یو غړي په وینا پرونی غونډه اوږده خو بې نتیجې پای ته ورسېده. د افغان سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم د افغانستان په ګډون د سیمې د هیوادو په سفر دی. په پروان کې دوه تنه د دوو ډاکټرانو د برمته کېدو په جرم په 15 کاله بند محکوم شول. دا ډاکټران نږدې یوه میاشت مخکې برمته شوي وو او د غره په یوه غار کې ساتل کېدل چې له هغه ځایه تښتېدلي وو او د ملي اردو یوې پوستې ته یې ځانونه رسولي وو. د پروان د ښاري محکمې رئیس قضاوتیار فدا محمد عرفان ازادي راډیو ته وویل عدلي بنسټونو د علني محکمې په ترڅ کې قند آغا او دستګیر د بګرام په ولسوالۍ کې د سرسیاد ایمرجنسي کلینیک د دوو ډاکټرانو د اختطاف په جرم په 15 کاله بند محکوم کړل. د عرفان په وینا د دې دوو تنو د جرم د شریکانو په اړه حکم نه دی اعلان شوی ځکه چې هغوی تښتېدلي دي. په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان او زیمبابوې کرکټ لوبډلو ترمنځ د لومړي ټیسټ لومړۍ ورځ پای ته ورسېده. لومړی بیټنګ افغانستان وکړ چې د 121 منډو له جوړېدو سره ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په ځواب کې زیمبابوې 133 منډې وکړې او 15 لوبغاړي وسوسېدل. دا ټیسټ لوبه نن سهار په ابوظبي کې د افغانستان په کوربهتوب پیل شوه. په داسې حال کې چې د جنوب ختیځې آسیا د بهرنیو چارو وزیران د برما د کړکیچ لپاره خبرو ته چمتو کیږي، د برما امنیتي ځواکونه یو ځل بیا د کودتا ضد مظاهرچیانو په وړاندې له تشدد کار اخیستی دی. د راپورونو له مخې د برما په ستر ښار یانګون کې امنیتي ځواکونو له اوښکې بهاوونکې ګازه استفاده کړې ده. همداراز پولیسو د مظاهرچیانو د خپرېدو لپاره د هغوی په لور ډزې کړې دي چې څلور تنه ټپیان شوي دي. د فبروري په لومړۍ نیټه پاوس په برما کې کودتا وکړه او د دې هیواد مشر آنګ سان سو چی د هغې د ګوند له یو شمېر مشرانو سره زندانی کړل. تر کودتا وروسته په برما کې مظاهرې روانې دي چې تر اوسه د لږ تر لږه 21 اعتراض کوونکو د وژل کېدو خبرونه خپره شوي دي. تمه ده چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه سر لننه د روسیې پر ضد اقدام وکړي چې ولې یې د اپوزیسون مشر الکسی ناوالنی زندانی کړی او هغه ته یې زهر ورکړی دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیټ پرایس د دوشنبې په ورځ په واشنګټن کې په دې اړه خبریالانو ته وویل
موږ له ډېر نږدې له اروپایي ټولنې سره کار کوو. له خپلو همفکره شریکانو سره د بشري حقونو او د روسیې په اړه په خبرو بوخت یو. په دې کې د ښاغلي ناوالنی قضیه او د ده تر نیول کېدو وروسته د خلکو د نیولو مسأله هم پکې شامله ده.
بل لور ته د اروپایي ټولنې ډیپلوماتیکو سرچینو پرون وویل چې دوی موافقه کړې ده چې د روسیې د قضایي چارو پر څلورو چارواکو چې د ناوالنی په نیولو کې لاس لري بندیزونه ولګوي. سلواکیا ته د کووید 19 ناروغۍ ضد سپوتنیک واکسین 2,00,000 ډوزه ورسېدل. سلواکیا له روسیې سره د 2,000,000 ډوزه سپوتنیک واکسین د اخیستو تړون کړی دی. د دوشنبې په ورځ د دې واکسین د لومړۍ برخې تر رسېدو وروسته د دغه هیواد سری اعظم ایګور ماتویچ وویل
دا 2,000,000 ډوزه واکسین به له 1,000,000 سلواکیانو سره د 2 میاشتو په ترڅ کې مرسته وکړي. موږ به د شوي تړون له مخې 1,000,000 ډوزه واکسین ترلاسه کړو. بیا به په مې او جون میاشتو کې 1,000,000 ډوزه نور ترلاسه کړو.
سلواکیا له هنګری وروسته د اروپای ټولنې دوهم هیواد دی چې په روسیه کې د کورونا ضد جوړ شوی واکسین ترلاسه کوي. د اروپای ټولنې د درملو د مؤسسې له لوري لا هم سپوتنیک واکسین نه دی تصویب شوی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه یو. هرات اسمان زایزای وریز د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه اته. کندهار کې به هم اسمان زایزای وریز وي د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 15. مزار شریف اسمان نیمه وریز د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه 5. او جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 9.
ازادي رادیو نه خبرونه واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي رادیو په دغه خبری مجله کې اوري چې نن په جلال آباد کې لکتر لګه په دوو بریدونو کې د انعکاس تلویزیون درې خزینه کارکونکي وژل شوي دي او یوه بله ښځه ټپي ده. دا مو د سر موضوع ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې روغتیا پالانو ته د کووید 19 د واکسین تطبیق په نورماله توګه روان ده.
د واکسینو د تطبیق چارې په نارمل ډول سره په ټوله هیواد کې جریان لري. د واکسین د پیل څخه تر اوسه پورې 14,659 روغتیایي کارکوونکو ته واکسین تطبیق شوی دی.
په دې پروګرام کې دا هم اوري چې د طالبانو په دې خبره چې اوسنۍ حکومت د مذاکراتو لپاره خنډ بللی افغان چارواکو توند خبرګون وښود.
د طالبانو د شلکلن وحشت یوازې د همدې هدف لپاره و چې دوی واک ترلاسه کړي. د افغانستان خلک اساسي قانون لري او د واک د لیږد مراحل په دې قانون کې واضح شوي دي.
وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې او اته دقیقې کېږي. راځو لومړی مطلب ته. نن په جلال آباد ښار کې د انعکاس تلویزیون درې ښځینه کارکوونکي وژل شوي او یوه بله ښځه ټپي ده. دوی د لږ تر لږه دوو بریدونو په پایله کې مړې شوي دي. د انعکاس تلویزیون د معلوماتو له مخې په دغو ښځینه کارکوونکو باندې شاوخوا 4 بجې برید شوی دی کله چې دوی له دفتره د کور په لورې روانې وي. د ازادي راډیو خبریال دغه موضوع تعقیب کړي. همدا شېبه را سره تازه جزئیات شریکوي. مهرباني.
بله ستانکزی صاحب، د انعکاس تلویزیون دغه درې ښځینه همکاران نن په دوو بیلابیلو وسلوالو حملو کې وژل شوي دي. د انعکاس تلویزیون مسؤلین وایي چې دغه درې ښځینه همکاران مرسل، شاهناز او سیده د دوی د دوبلې د برخې کارمندانې وي چې له دفتره د کور پر لور باندې روانې وي او نامعلومو وسلوالو په ډزو کې ووژل شي. ویل کېږي داسې چې دا دوه بیلابیلې پیښې شوي دي. یوه هم د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې چې د خلکو د ګڼې ګوڼې سیمه ده، د زرګرانو کوڅې کې دا پیښه شوې چې دوه همکاران پکې دوی وژل شوي دي. او یوه بله هم د ښار په څلورمه ناحیه کې قصبي سیمه کې په ډزو باندې ویشتل شوې ده. په لومړي ځل کې ویل کېدل چې یوه ټپي ده، خو د ننګرهار د عامې روغتیا مسؤولین وایي چې دوی ته دوه جسدونه او یوه ټپي میرمن وروړل شوې وه چې وروسته ټپي میرمن هم د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. په سیمه کې څو تنو عیني شاهدانو د دې پیښې انعکاس تلویزیون ته ویلي دي.
خوځې
خوا د رسنیونه د دفاع یو شمیر ټولنو دغه پیخه په کلک ټکو باندې غندلې ده. د افغانستان رسنیو د دفاع کمیټي مسؤل عبدالمحیط هاشمی سوشي بي وړاندې ازادي راډیو ته په یو استولي غږیز پیغام کې دغه پیخه غندلې ده، ویلي دي چې د دولت رسنیو او ژورنالیستانو د امنیت په ټینګول کې په پاتې راتلو باندې تورن کړی دی او غوښتنه یې کړې ده چې باید حکومت د ژورنالیستانو امنیت ونیسي.
ډیره مننه کوم. د ننګرهار امنی قومندان پاسوال جمعه ګل همت هم د دغې پیښې په اړه باندې د ازادي راډیو له خبریال سره خبرې کړې دي. پاسوال جمعه ګل همت ته بغوښ شو
څنګه معلومات چې موږ درو متاسفانه درې نفر از موږ باندې شهادت سره سدوی دي او دوه نفر زخمیان دي چې د دوی کې هغه مهم توریست دي د رهبری کول هغه د خارې په سیټ په نوم همداوس کړو تر سعودي دی د ورچې سره او یو من خفتون ته فلچې سره ان شاء الله په لټین جریان شي. نور به دا کس خلک
خلک کړی چې کومې ډلې پورې اړه لري
ته طالبان په ډلې پورې اړه لري او پاکستان کې د سعودي هم نن غره خارې په سیټ
په خارې په سیټ په نوم باندې
د ننګرهار امنیه قمندان پاسوال جمعه ګل همت و چې د دغې نننۍ پیښې په ارتباط باندې د خبریالانو پوښتنې ځوابولې. د ازادي راډیو خبریال له هغه سره خبرې کړې دي. وروسته به په همدې اړه جزئیات درته خپاره کړو. اوس د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د خزینه همغږي د برخې مشره آغلی وحیده فیضی را سره د ټلیفون په کرخه خبرې کوي. وحیده فیضی صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. بد پیښه شوې ده په ننګرهار کې، درې رسنیزي کارکونکي خبریالان وژل شوي دي، یوه بله ښځه هم ټپي شوې ده. د تاسو تازه معلومات په دې ارتباط باندې څه دي د تاسو د کمیټې؟
سلام بر شما. در قدم اول تسلیت عرض میکنم به جامعه رسانه‌ای در افغانستان. متاسفانه تا قراره یک سال بعد داشتیم و فعلا نام در یک وضعیت خوبی قرار نداریم. متاسفانه اطلاعات که فعلا بر ما نشان میتنیست که 3 تن از کارمندان رسانه‌ای زن از انعکاس شهید شده و جزئیات تازه در دست نیست. فعلا نام همکاره ما در ننګرهار تلاش دارن که به جزئیات تازه دست یابند.
وحیده فیضی، په انعکاس تلویزیون یوې خبریالې باندې مخکې هم برید شوی و، ملاله میوند باندې وژل شوی وه. په ټوله کې خبریالانو ته د ورپېښو ګواښونو په ارتباط باندې څه وایې؟ ولې حکومت په دې برخه کې څه کار نه دی کړی؟
متاسفانه موضوع قسمی است که شاید دې قسمت حکومت هم ضعیف بوده، ناکام بوده، چرا که شما هم یادآور شدین چندین بار است که حملات مستقیم بالای خبرنگارا و رسانه شده. اما برمیگرده بر اینکه خبرنگار نه تنها در ساحه کار بلکه در بازار هم دیگه امن نیست، حتی خانواده خبرنگار در امن نیست. بنابراین من فکر میکنم که یک پلان بسیار بزرگی در راست که ما را سرکوب کنه و ترس ایجاد کنه در دل ما که دیگه ما نتونیم در رسانه کار کنیم. شما میبینید اگر یک خبرنگار یا یک کارمند رسانه یا یک رسانه مورد هدف قرار میگیره یا زیر تهدید می باشد، در او قسمت شاید خوبتر بتان آدم برش تدابیر بسنجه. اما ای که خودت من حیث خبرنگار نیه، حداقل میری در بازار بیرون با وجود از آن زیر تهدید می باشی. بنان نفکر می کنم که ما شاید بسیار بسات بلندتر زیر تهدید هستیم، نه تنها در رسانه ما، در محل کار ما، بلکه در جای ها ممکن میریم وقتی که زیر تهدید می باشیم. بدون شک تفکر می کنم به برنامه و یک پلان بسیار زیاد بزرگی ضرورت است که بتونه دولت هم در قسمت توجه بیشتر کنه، کمی تکان بخورن، به خاطر که قضیه اول نیست، دوم نیست. ما در یک هفته قضیه دوم است که سر خبرنگار میشه. شما به جریان هستیم که خانواده خبرنگار چند روز پیش مورد هدف قرار گرفت، فعلا خبرنگار در بازار مورد هدف قرار میگیره. بنان مشکل میکنم که یک توجه جدی حکومت و نهادهای بین المللی که دخل فشار بیاره بالای طرف و ضرورت از دهی قسمت.
دیر از یاد مننه کوم وحیده فیضی و ده افغان خبرالانو ده خوندیتوب ده کمیته ده خزو ده برخی ده همغگی مشره.
جوان آزادی
خزینه په سر اجازه نور کې چې د لښ تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت درشري
په هنه
اوس مې مون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 0.5 صفه.
ازادي راډیو ته غواګیاست. په افغانستان کې د کرونا واکسین لپیل یوه اونۍ اوړي. د دغه هیواد د عامې روغتیا وزارت وایي تر اوسه 16,000 تنه چې ډیر پکې روغتیایي کارکوونکي دي واکسین شوي دي. ډیری واکسین شوي کسان وایي د دوی د بدن د واکسین په وړاندې جدي حساسیت ونه خود. په افغانستان کې کرونا واکسین د هند په مرسته خلکو ته تطبیقیږي. په دې اړه باندې به راپور تاسو ته وروسته خپور کړو، خو اوس د ازادي راډیو خبریال د ننګرهار له موږ سره خبرې کوي. د دوی نه به تازه جزئیات پوښتو. دوی د ننګرهار روغتیا ریاست ته ورغلي دي چیرته چې دغه ټپیان او جسدونه انتقال شوي دي. مهرباني وکړئ موږ ستاسو غږ اورو. کراته ووایئ چې د خپلو سترګو لیدلی حال راته ووایئ چې په هلته څه روان دي، د دوی فامیلونه راغلي، څه وایي دوی؟
ډیر زیاته مننه. زما سلامونه ومنئ. زه د ننګرهار حوزوي روغتون ته راغلی یم. دلته د ننګرهار د حوزوي روغتون د مسؤلینو په خبره چې 15 تنه چې په نننیو دوو جلا بریدونو کې په ډزو ویشتل شوي، د دریو جسدونه او دوه په ټپي حالت کې راوړل شوي چې 15 واړه مېرمنې دي. درې تنه د انعکاس د سیمه ایز ټلویزیون د دوبلې د برخې کارکوونکي وي، هغه هم درې واړه وژل شوي دي. او همداراز دوه نورې مېرمنې چې د پیښې په ځای کې وي هغه ټپیانې شوي دي او په ټپي وضعیت کې دلته په روغتون کې درملنې لاندې دي. دلته ګڼ شمېر خبریالان راغلي دي او د دغو پیښو د قربانیانو کورنۍ راغلي دي، خو تر اوسه پورې نه د پیښو د قربانیانو کورنۍ او نه خبریالانو اجازه ورکړل شوي چې له ټپیانو او یا له جسدونو لیدنه وکړي. دوی منتظر دي تر څو د دوی تحقیقات پای ته ورسیږي او هغې نه وروسته بیا د دوی کورنۍ او یا خبریالانو ته هم اجازه ورکړي. مسؤلینو سره چې موږ غږېدلي یو، هغوی وایي چې د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیې سیمه کې لومړی برید شوی و چې د زرګرانو په کوڅه کې شوی و. په دغه ځای کې دوه د انعکاس ټلویزیون د دبلې د برخې خبریالانې په نښه شوي، کارکوونکي په نښه شوي او دواړه وژل شوي دي. تر څنګ یې دوه ملکي وګړي په دغه خزینه وګړي په دغه پیښه کې ټپیانې شوي. یوه بله پیښه بیا د جلال آباد خط څلورمې ناحیې د قصبی په سیمه کې رامنځته شوې وه چې په هغې کې یوازې د انعکاس ټلویزیون د دبلې د برخې یوه بله کارکوونکي په نښه شوې وه چې د سر په برخه کې ویشتل شوې وه او وژل شوې ده.
مننه کوم. د انعکاس ټلویزیون له مشرانو سره تاسو خبرې وکړي، هغوی څه ویل چې څه ګواښونه ورته موجود و که څنګه، یا د امنیتي کسانو په اړه باندې څه ویل چې د دوی د امنیت په نیولو کې ولې پاتې راغلي؟
نو د انعکاس ټلویزیون مسؤلینو سره موږ په دې اړه باندې خبرې وکړې. دوی ویل چې شاوخوا درې میاشتې مخکې چې کله د دغه ټلویزیون یوه خبریاله ملاله میوند وژل شوه، له هغې راهیسې دوی ته ګواښونه وو او د دوی یعنی دغه داسې انګېرله چې داسې پیښې به نور هم رامنځته کېږي. دوی وویل چې وخت په وخت موږ د امنیتي چارواکو سره خپلې اندېښنې شریکې کړي دي، خو په مقابل کې دوی ډاډ راکړی دی. او دوی اندېښنه ښوده چې د دوی د ډاډ سره سره بیا هم دغسې یوه پیښه رامنځته شوه او د انعکاس کورنۍ درې نور غړي په نښه ووژل شول. خو موږ د ننګرهار امنی قمندان جمعه ګل احمد سره وغږېدو، هغه د دغه پیښې په اړه باندې که څه هم ډېر معلومات پر نه کړل، خو دی تایید کړه چې درې کسه خزینه کارکوونکي د انعکاس ټلویزیون وژل شوي دي او دوه ملکي خزینه وګړي ټپیانې شوي دي. خو د تر څنګ یادونه وکړه چې دوی د دغو دواړو پیښو نه د یوې پیښې عامل نیولی دی چې د قاري بصیر په نامه باندې وو او دی په رکشه کې نیول شوی دی. ویل کېږي چې د دې سره یو میل وسله هم نیولې ده. دوی ویل چې په دغو دواړو پیښو عاملونو پسې نوره لټه هم روانه ده، خو تر اوسه د یوې پیښې عامل نیولی. نو معلومه نن دا چې دغه عامل لا تورن دی او کدا پیښه واقعا هم تر سره کړی ده، خو د پدې اړه باندې نور معلومات پر نکړه.
ډیر مننه کوم د ازادي راډیو خبريالو چې د ننګرهار لوزوی روختنې لمک سره خبرې کولې. د هلته د ټپیانو لیدو ته ورغلی او همدارنګ د ګڼو خبريالانو سره چې هلته د ننګرهار د نننیو لکټر لګو دوه بریدونو څخه مړی او ټپیان ورول شوی دی. البته 15 کسان په دې پیښه کې ځانمن شوی دی، د انعکاس تلویزیون خبریالانې چې د دوبلې د برخې کارکوونکې وي هغوی وژل شوي دي او دوه نورې ښځې هم په برید کې ټپیان شوي. یوه پیښه په قصبی کې شوې ده او بله د زرګرانو په کوڅه کې. د ننګرهار امنیه قمندان پاسوال جمعګل همت ویلي دي چې د همدغې اوسنۍ پیښې په تړاو یو عامل چې قاري باسط نومېده د ده په خبره نیول شوی دی او ده ویل چې دا برید طالبانو کړی. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي.
آزادی راډیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
اوس برا شو د کرونا د واکسین د تطبیق راپور ته. په افغانستان کې د کرونا د واکسین له پیل یوه اونۍ اوړي. د دغه هیواد د عامې روغتیا وزارت وایي تر اوسه 16,000 تنه چې ډېر پکې روغتیايي کارکوونکي دي واکسین شوي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د هرات په حوزوي روغتون کې ډاکټر غلام جیلانی نیازی یو له هغو کسانو څخه دی چې د کورونا واکسین یې ترلاسه کړی. 45 کلن نیازی چې په کووید-19 سخته د ډیرو ناروغانو درملنه یې کړې او وایي د کورونا وایروس د تزریق پر مهال یې بدن هیڅ ډول حساسیت ونه ښود.
ما د وارډ لس نفره واکسین شوي دي چې د دوی درې نفره موږ هیڅ اراز او علایم نه لرو او وانا پر نور زموږ کارکون کې اراز او علائم لري. تب لري، سردردی لري او ځان درد کې او نفستنګي هم بعضه ته پیدا شوی وو. بعد د 3 ساعت بیا ګرد جوړ شو.
خو د ښاغلي نیازي همکار جناقا وای کله چې د کورونا واکسین وکړ حساسیت یې درلود.
ما ډېر پرېرو ساعت 12
وړم ورځ 12 بجې واکسین شوم. د 13 ورځې تر 12 بجو مې وضعیت ښه نه و. سخته تبه، د ستوني او د ځان درد مې درلود. خو شکر له 13 ورځې وروسته اوس ښه شوم.
خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې ټول جوړ شوي واکسینونه له تزریق وروسته د انټي باډي د جوړېدو تر وخته په وجود کې حساسیت رامنځته کوي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان ډاکټر میرویس علیزی
د واکسینو د تطبیق چارې په نارمل ډول سره په ټوله هیواد کې جریان لري. په تېرو 4 ساعتونو کې 4,422 روغتیايي کارکوونکو ته واکسین تطبیق شوی او د واکسین د پیل څخه تر اوسه پورې جمله 16,650 روغتیايي کارکوونکو ته واکسین تطبیق شوی دی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پریکړې له مخې د هند له لوري مرسته شوی واکسین به په لومړي پړاو کې روغتیايي کارکوونکو، ورپسې خبریالانو او بیا امنیتي ځواکونو ته ورکړل سي. یو شمیر عام افغانان چې د کورونا وایروس په لومړۍ او دویمه څپه کې دغه ناروغي تېره کړې وایي چې دوی تمه لري واکسین سي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د هند له لوري افغانستان ته 15,000 دوزه واکسین ورکړل سوی چې 1,00,000 دوزه یې روغتیايي کارکوونکو ته، 1,00,000 دوزه یې امنیتي او دفاعي ځواکونو او 1,000 دوزه یې خبریالانو او نورو دولتي کارکوونکو ته په پام کې نیول سوی.
د روغتیا نړیوال سازمان سوی
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د افغانستان او قطر په ګډون د سیمې هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد له سفر سره سم پرون په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالب پلاوي ترمنځ غونډه شوې. دواړه لوري وایي په پرونۍ غونډه کې د اجنډا پر موضوعګانو بحث شوی دی او بحثونه به دوام پیدا کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو مرکزی پلاوی او 13 ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې غونډه کړي. په دې غونډه کې د سولې خبرو د اجنډا د جوړېدو په اړه بحث شوی. د افغانستان د مرکزی پلاوی غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وویل هڅه کېږي چې په خبرو کې په داسې مسایلو هوکړه وشي چې د افغانانو په ژوند اغیز ولري.
از زمان آغاز دور دوم مذاکرات
د دویم پړاو مذاکرات له پیل وروسته غونډه په ورځنی ډول روانې دي. هڅه د دې لپاره ده چې پر داسې یو اجنډا هوکړه وشي چې د خلکو پر ژوند اغیز وکړي او بدلون راوړي.
د مرکزی پلاوی او بل غړي غلام فاروق مجروح بیا ازادي راډیو ته وویل پرونی غونډه کې د اجنډا پر جوړېدو اوږده بحثونه وشول خو په خبرې پایله نه درلوده. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکزی پلاوی د غړي وای نن یا هم سبا به دواړه لوري یوې مطلوبې پایلې ته د رسیدو لپاره بیا د خبرو میسته کیني. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندا ناجی انوري هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د غونډې د دوام خبره کوي.
دواړو مذاکراتي پلاوی ترمنځ مجلسونه ادامه لري. پرون ماښام هم د دواړو مذاکراتي پلاوی ترمنځ ناسته ترسره شوه او د اجنډا د مسایلو پر سر مفصل بحث وشو او دا لړۍ به همداسې دوام ولري.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر دفتر ویان محمد نعیم هم منی چې پرون دواړه لوري سره ناست دي. ښاغلی محمد نعیم د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته په رالېږلي پیغام کې د پرون ورځې غونډه د اجنډا د جوړېدو لپاره د تېرو ناستو دوام وباله. د قطر په پلازمېنه دوحه کې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او طالبانو پلاوي داسې مال د سولې خبرو میز ته سره کښېني چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد افغانستان او د سیمې هیوادونو ته د خپل سفر په لړ کې پرون په کابل کې له جمهور رئیس محمد اشرف غني، د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله، له مخکینی جمهور رئیس حامد کرزي او یو شمېر سیاسینو سره کتلي او د سولې د روان بهیر او د دې پروسې د چټکتیا په اړه یې خبرې کړې. په کابل کې د امریکا سفارت بیا وایي خلیلزاد به د افغانستان له حکومت او سیاسي مشرانو سره تر لیدنې وروسته د سیمې هیوادونو او قطر ته ولاړ شي. خو په افغانستان کې د سولې راتلو لپاره د هلو ځلو په دوام په قطر کې میشت د طالبانو رهبرۍ یو ځل بیا د جمهور رئیس محمد اشرف غني له حکومت سره مخالفت ښودلی. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مشر او د مرکچي پلاوي غړي امیر خان متقی د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي تړون د یو کلنۍ په مناسبت جوړه شوې غونډه کې ویلي مذاکرات او د اوسني حکومت دوام یو ځای نه شي کېدای.
ستاسو خپل نظام او خپل قدرت او خپل جوړ شوی سیستم بقا غواړي، د مذاکرات دي چې
هو جمهوري ریاست بیا وایي د واک د لیک دی وازی نه لار ټاکنې دي. د جمهور رئیس د وایان رفسال د واخان مینپال
د افغانستان خلق اساسي قانون لري او د واک د لیست مراحل په دې قانون کې واضح شوي دي چې هغه د افغانستان د خلکو رایه د ملت اراده د دې ارادې پر اساس باندې له یوه رژیم پورې بل رژیم پورې ته واک لیست مومي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني هم خپله د موقت حکومت له جوړېدو سره ښکاره مخالفت ښکاره کړی دی.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سولې راتلون کې ده
زمون شبین نلی همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربند
مرکې تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې ټویټر فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ ولولئ او ووینئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست اوس هم ورزو میانمار برما ته هلته نن د امنیتي ځواکونو لخوا په مظاهره چانو باندې تاوتریخوالی شوی دی. دا تاوتریخوالی له څو ورځو راهیسې روان دی. مظاهره چان د پوځي کودتا په نتیجه کې د آنګ سان سوچی په مشرۍ د حکومت په ړنګېدو باندې غصه دي او غواړي چې بیرته یو ملکي حکومت حاکم شي. په دې اړه نوریاس نوري راپور جوړ کړی.
په میانمار یا پخوانی برما کې امنیتي ځواکونو نن د هغو په سلګونو معترضانو په وړاندې چې د تېرې میاشتې د کودتا پر ضد واټونو ته راوتلي وو له زوره کار واخیست. د راپورونو له مخې پولیسو په پلازمېنه یانګون کې د په سلګونو معترضانو چې د موانیو تر شا یې کلکې خولۍ په سر کړې او ډالونه یې په لاسونو کې وو د تیتو پره کولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست. دغه اعتراضیه لاریونونه د دې ښار په مختلفو برخو کې ترسره شول. په کالی ښار کې د عیني شاهدانو په وینا پولیسو وروسته له هغې د معترضانو د خورولو لپاره له وژونکو وسلو څخه کار واخیست چې د معترضانو له منځه د پولیسو پر لور ځینې شیان ګزار شول. په میانمار کې د فبروري له لومړۍ نیټې راهیسې چې د دې هېواد پوځ قدرت په لاس کې واخیست او د ملکي حکومت مشره آنګ سان سوچی په کور کې نظربند او د ملي ډیموکراتیک لیګ یو شمېر نور مشران یې ونیول، اعتراضونه پیل شوي دي. معترضان د دغو مشرانو د خوشي کېدو او بیرته د ملکي حکومت د یا کېدو غوښتنه کوي. تر ټولو خونړی اعتراضونه دوه ورځې وړاندې د فبروري په 28مه ترسره شول چې پکې لږ تر لږه 21 معترضان ووژل شول. پوځ د یو پولیس د وژل کېدو خبره هم کړې ده. د دغو اعتراضونو په ترڅ کې د شپږو خبریالانو په ګډون په سلګونو کسان نیول شوي دي. د نننیو اعتراضونو په ترڅ کې تر اوسه د مرګ ژوبلې راپورونه نه دي ورکړل شوي. د پوځ لخوا کودتا چې نړیوالو غندلې دغه راز په میانمار کې چې نږدې نیمه پېړۍ واګې د پوځ په لاس کې وې، په دې هېواد کې د ډیموکراسۍ پر لور وروستۍ کمزورې هڅې هم پیکه کړې دي. د سنګاپور د بهرنیو چارو وزیر ویویان بالکرشنان وویل د جنوب ختیځې آسیا د ټولنې آسیان د غړو هېوادونو د بهرنیو چارو وزیران به چې نن د ویډیو کانفرنس له لارې د میانمار پر سیاسي وضعیت خبرې کوي، په ډاګه د میانمار پوځي واکمنانو ته ووایي چې د معترضانو په وړاندې تاوتریخوالی پاکوالی مایوسه کړی دی. نوموړي وویل دغه ټولنه به چې میانمار، سنگاپور، اندونیزیا، تایلند، لاوس، کمبودیا، مالیزیا، برونای او ویتنام غړي دي، د دې پلوي وکړي چې د آنګ سان سوچي او د جنرالانو ترمنځ د خبرې وشي. 50 کلنه آنګ سان سوچي له کودتا رئیس په عام محضر کې نه ده لیدل شوی، خو پرون په مجازي بڼه په محاکمه کې راڅرګنده شوه. پر نوموړي رسمن دوه نور تورونه هم ولګول شول چې په دې سره پر هغې د لګول شوو تورونو شمېر 4 شو. آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر خرید.
د آزادی رادیو درنوریدونکو مننه چې پروگرام مو واورید. سید سمی عباس له تازه راپورونو سره راغلی. بل پروگرام